د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فريده سيال د سيد بهروز دليري د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم. خې تاسو ډېر داسې انزورونه کتلې وي چې په لاس جوړيږي، له رنگارنګ رنگونو پکې کار اخیستل کیږي، او کله کله خو داسې انځورونه هم وینو چې انسان فکر کوي بیخي واقعي انځور دی. خو دا انځورونه څنګه جوړیږي؟ آیا د دې انځورونو جوړول اسانه کار دی؟ هر څوک کولای شي انځور جوړ کړي، یا یو څه رسم کړي، یا یو څه په ښه ډول باندې ولیکي. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د دغو انځورونو جوړول څومره کار ته اړتیا لري، ایا واقعا څو کولای شي دا کار وکړي، او کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي څومره پیسې له دې مسلک څخه ګټل کیږي، آیا ورځنۍ چارې د دغه مسلک په زده کولو سره پرمخ تللی شي او کنه. په خبرونه کې نن راسره میلمنه نقاش او فلم سازه راسیا بارک سیده. تاسو په بخښنه سره راسیا اکبری ده. هغه اکبری ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو ته په پایل کې وایست چې نقاشي او فلم سازي دغه دوه برخو کې تاسو کار کړی او زده مو دي، کله په نقاشي راته نومړی وایست چې موږ نقاشي څه ته وایو، کومه برخو ته نقاشي ویل کیږي، او بیا فلم سازي برخې ته که راشي مهرباني.
زم په خپل ور تاسو ته سلامونه وړاندې کوم دوستانو ته، او قدرمنو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله ده چې ټول به ښه وي او موږ به نن اوري. تاسو دې په اړه زه به لږ څه د هنر تاریخ ته ورشم، او دا چې هنر په افغانستان کې تاریخي لحاظه څه ډول پرمختګ کړی دی، او موږ کوم هنرونه پیژنو په مجموعه په افغانستان کې، او بیا به اتمن د دې باره کې هم وغږیږم چې ما چې دا هنرونه انتخاب کړي څرنګه په دې کې مخته ځي.
مهرباني مهرباني.
نو چې تاسو هم بهتره پوهیږئ چې د چې موږ د هنر په نړیواله سطح تاریخ لرو، په افغانستان کې هم د هنر تاریخي لړۍ خپل خاص بهیر لري، او خپل خاص مکتبونه لرو چې فکر کوم چې د هغوی معرفي به ډېره اړینه وي تر څو چې پوه شو چې دا د هنرونو لړۍ چې اوس په افغانستان کې جریان لري د څرقم ته په دې شکل راغلی دی، او څرقم ته جوړ شوی دی، او هنرمندان کوم بهیرونه اوس مخته وي. نو د افغانستان هنر هم څرنګه چې پوهیږو ډېرو مخکینۍ دورو ته ځي، خو هغه دوره چې نسبتا لیکل شوې ده او په مجموع کې موږ یې اورو چې نقاشي کار شوی دی، یا انځورګري کار شوی دی، یا رسامي، یا هم د خطاطۍ هنرونه، هغه د اولین هنرمندانو چې استاد کمال الدین بهزاد دی، د هغې دورې نه شروع کېږي چې د نهمې او لسمې پېړۍ نه، او بیا وروسته له هغې موږ استاد سیاه قلم لرو، استاد محمد سیاه قلم، چې هغوی هم په انځورګرۍ او په خطاطۍ یا خوشنویسۍ کې خپل خاص کارونه او سټایلونه درلودل، چې د دې دورې نه دغه لړۍ تقریبا ویلی شو چې لیکل شوی دی، او په تاریخ کې هم موږ په واضح ډول د دوی د کارو نمونې هم ګورو، او وروسته د هغې بیا هم کولی شو چې په انځورګرۍ کې د هرات مکتب ته اشاره وکړو، چې د هرات مکتب هم تیموریانو دوره کې جوړ شوی، او په دې مکتب کې هم مختلف هنرونه، بیلابیل هنرونه په کې کارول کېدل، چې مینیاتوري یا د استاد کمال الدین بهزاد سبکونه هم د هغوی یو سبکونه و چې په هرات مکتب کې ډیری شاګردان درلود. نو بیا وسته له هغه هم کراشو دویم بهیر ته چې هغه دی نقاشانو تلایی دی ریالزم تلایی دوره و تویلی که دی دویمه دوره بیا هغه هم دغه دوره هم دی کل دیر لسا دوش پیتم نه تقریبا ویلی شو چی پیل که گی او بیا پا دی دوره که هم بیلا بیلو بخشو که پا مینیاتوره که پا رسامه که پا خطاته که هم تو موسیقی که پترهی که درامه نویزی که و دی طول هنرو که دی نوی نسل هنرمندان روزر شوی دی چی دی حقوی هنرمندان و نه هم کولشو چی نوم واخلو لکم استاد غلام محمد میمنگی استاد غفور برشنا او پام بیلاره که استاد شبنم او نور استادان نکولشو چی نوم واخلو او بیا هم باید وایم چې د دې استادانو مجموع کې د نقاشۍ سبکونه چې کار کول هغه ریالیزم سبکونه او یعنی څه چې په دې کې دیل په مجموع کې ډېر کوشش کېدو چې په هغه شکل باندې نقاشي او رسمي وکړل شي او ډېری هم ورځنۍ چارو ته ډېر اهمیت ورکول لکه بسکشي او تاریخي بناوي او هم دا شیان چې په جامعه که لیدل دیری رسنوال او نقشی کول او به همدی استادان نباید وایو چه کم هنری انستیتونه چه وست پا کابل که یا هم پا بلا بیل ولایتونو که شون داری نو دادی دقی استادانو آغا کوخه و حسه و چه وست موق دا هنری مکتبونه پا اکادمیک سطح لرو که هیواد که نو دی غلام محمد میمنگی انستیتوت کولشو چی نوم واخلو هم دارنگا دی لیسی صنایع یا چی وز ورطا دی هنرونو انستیتوت وایو نوم واخلو پا کابل که او هم دارنگا دی قلو هنرونو پانزای چی پا کابل پانتون که شون داری او هم دارنگه دی هرات مکتب او هرات پانتون که دی خکلو هنرونو پانزاینون و اخلو او پا بلخ پانتون که دی خکلو هنرونو پانز
یعنی در طول اغلیک بریم بخی نظر یعنی در طول داغتی رو کارونو او کم کسان چو پده برخی که فعالیتونو کلی داغوی دلست رولانو او زحمتونو پایله ده پا رسامی و انزورونو پاره مو دو بیل خبری وکړی چې د رسامی و انزور ترمنځ څه توپیر ده هغه انزورونه چې البته په لاس وستل کیږي رسامی موږ څه ته وایي و انزوریزه برخه کومه برخه ده او نقاشي بیا ورسره څومره توپیرونه لري
رسامی او نقاشي رسامی په مجموع کې مختلف سبکونه لري البته په معاصر شکل که وایو پر رسامه که اوز بیلابیل دولونه دی بیلابیل شکلونه دی او رسامه که مجموع که هغه شیوه تویل که گی چه دی پنسلی یا دی وچرن گوسرک سخه کار اخلی او دیری کولشی چه رسامه پا هر دولوی پا کولشی چه طبیعت رسمولوی رسامه کولوی دی او شخصیت یا یا پورچه رسم کولوی یا هم دیوی منظری رسم آلوی یا هم دی حیوانات و یا هم دی شهر ده هر سر رسم آلوی او رسمی او پا بر جوال هم که دایشی چه زینی کسان دی چه وز پا انتظایی شکل هم رسمی که یعنی دست رسمونت یعنی تو رسمونت ترکیبوی با پینسل یا پا زغال و به هاگون یا نوی شکل یا خیالی شکل جوری نو رسامی کولی شي چې په هر شکل وایستل شي خدا چې دی خپل شخصي انتخاب ته هنرمند وګوري چې دوی څه سره علاقه لري نو نقاشي هم په مجموع کې د مختلفو رنګو سره کار کول دي او نقاشي په مجموع کې کول شي چې د غوړ رنګ سره وي، د اوبو رنګ سره وي، د ترکیب د دوه رنګو سره وي، او یا هم د وچو رنګونو نه چې خپل خلک په لاسو جوړوي کول شي چې نقاشي وکړي. نو نقاشي هم کول شي چې مختلف موضوعات په نقاشي کې وي، لکه طبیعت وي، لکه پورټریټ وي، بیا هم انتزاعي شکلونه د نقاشي وي، یا انتزاعي یا ابسترکت نقاشي چې ورته وایي، یا هم کولی شي چې تاریخي ځایونه وي، تاریخي بنه وي. خلاصه موادو کې تغیرات دي، خو بیا هم دا په موضوع سي اړه لري چې هنرمند کوم موضوع چې انتخاب کړي ده، هغه غواړي چې د نقاشۍ سپنه کار واخلي، د رسامۍ سپنه کار واخلي.
په بخښنې سره دلته لنډه پوښتنه کوم، یعنې رسامۍ او نقاشي فقط په رنګونو کې توپیر ده؟ چې موږ رسامۍ په پنسل کوو، زغال باندې کوو، او نقاشي چې هغه رنګونو سره کار ده.
او رسامۍ ډېری هنرمندان د دې لپاره چې وکولی شي چې لاس یې پکې ډېر روان شي او کارونه دي اوله نسبتا لاس یې پکې روان وي، په طراحۍ کې یا رسمۍ کې، د هغوی پنسل انتخابوي د دې لپاره چې په راحت ډول وکولی شي هغه رسم په ډي ټي ای په جزئیاتو کې رسم کړي، او بیا له هغې نه وروسته بیا رنګ ته وړي. خو ډېری هنرمندان کې خپله رنګ، او بیا هم په اکاډمیک شیوه چې څوک غواړي چې د دې مسلک ته داخل شي، نو اول کوښښ کوي چې د طراحانې یا د هغه رسمۍ نه پنسلي رسمۍ نه زغالو رسمونه شروع کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم، اورېدونکي راسره د دوی بره واخلو، بیا به تاسو ته بیرته درشم. دومره ته واخلې له کوم ځای مړیکې نیولې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرید سلطا او آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو امین ورو، سلامونه.
ستړی مشی او سما بخیر راغلی لریزن روس ستاسی غاورو او سما موضوع نه خو خبرې.
بالکل فرید جان، خو تاسو سلامونه ډیر ډیر خوشاله شوم چې بیا مې الیک واصل شو. نو زما خو به خو بعد او سړی آزادی ریډیو سره د بلاد ما خیال خدای تاوانی وسول نه پر راډیو اورید کی نه پر لند څه نه پر منظر نه څه په چې دا سم مشکل دی، څه خواته دی زموږ خواته دی دا ولې نه حل کیږي.
او سمه په دې اړه به زه وایم چې د ستونزې موږ جریان کې اچولې ده، ډېر ژر به حل شي، او بیرته به تاسو زموږ حق پر راډیو کې واورې.
ډېره مننه چې تلیفون د لارې خو ما اړیکې سره وصلې دي. نو زه به دا درته وایم چې دلته خو په دا کلیوالو سیمو کې، یعنې په هلمند کې، دا دغه هنری دا ځینې ښځې کوي چې مقصد یا هغې یا دا ځینې نور دودیز کارونه په کلیو کې چې کېږي، یا دا ځینې غاقي ورغې، یا دا ودو ته دا چلتکانو دا شان هغې، دا بس ښځو دپاره ډېر یو شکار هم دی، او د ښځو لاس هم پشکې خلاص دی، او ډېرو پیسې هم پشکې ګټه کېږي، او دا شان چې دي تر ډېره حده پسې ښه خوند هم کوي. او تا ته خو معلومه چې د افغانستان ښځې ډېرې باجراته ښځې دي، او د څه ډېر ښه چان جوړوي چې ماسې امکانات ورته برابر شي، او رقم رقم ټوپۍ جوړوي، او رقم رقم بخچینې او صدري جوړولی شي، داسې ځین ځین بیا خیاطي کوي، کالي جوړوي. مقصد داسې ډېر کارونه دي چې په افغانستان کې هغه په کلو بندو کې خپله ښځې پر مخ وړي.
دا د رسمۍ په اړه کرته وایس، مثلا ځینې تابلوګانې دي یا قالبونو کې چې عکسونه بند وي، په لاس باندې جوړ شوي، یا په پنسل باندې، یا په مختلفو رنګونو باندې. دا خو ساسې په سیمه کې هغه هلمند طرف ته خو څوک نه کاروي، په کورونو کې خو نه زوړندي.
یاره داسې رسامۍ خو دلته خو دغه دی چې دلته خو د اسلام د نگاه څخه دا رسامۍ خو حرام ده، دا دغه پر کاغذه باندې دا خو بېخي یعنی مطلق زما له نه ده خوښه، او هغه د ټلیفون رسامۍ واغه خو لا یو دوره شکمن خبره ده. دلته داسې او داسې د دغه سندرغاړي او داسې رقم چې داسې یو موسیقي او داسې جوړي، هغه ښځې خو هم داسې په رسنیو کې نهشته چې اوس مقصد داسې کار کوي، خو د طالبانو حکومت جوړ کړي. داسې ځینې ښځې داسته چې مقصد ودو ته بیا ورکېږي، یعنی ښه دري وي یا ښه غزلې وایي، په دا ودو کې هغه ستا په کلو بندو کې داسې ځینې ښځې شته یا ځینې جنکۍ شته چې داسې ودو ته بیا ورکېږي. هغه نو هغه ته بیا داسې مقصد ماش نه ورکوي، نه داسې یو انعام شی ورکوي، بس ما چې واده ته بوځي یو خپلوان ته داسې ښځو ته په هغه اړه روپۍ نه په لاس ورځي چې خپل مشکل پیدا کړي.
مدنه کورودانو سما ژوندۍ اوسې چاړي کې د نیولې و او لړې وخرسته موږم ساسي غواړید له نظر د هم مدنه کور دی ودان بلوریدون کې تورزو نمره توخلې لکم زموري کې نیولې.
بله السلام علیکم فردې خور، سلامونه قبول ک ټول اوردم ته سلامونه و.
سړی مشه په خیر راغلی، نوم دې راته وای د کوم ځای لړې کې نیولې.
فردې خور ز ساسي امیشنی امکار محمد اشرف حقدو سکندر ولایت درغنده ولسوالی سره د ټلیفون پکښم.
زه د سزله نظر او ما فکر کوم چې ساسي غږ ډیر توخي صاحب ته ورته ده، مال شي توخي صاحب نوي نو زه کوم ساسي نوم نه خسته. بیا په خیر راغلی.
بله خور و مننه خور جان، و بعضی د ملګرو خبرې یو تر بل خاص فرق نصر لري نه.
او بالکل ساسي غږ غوي ته ورته ده.
اجي تو حساب هم د شسړی دی ز ټلیفوني تماس سره لرم، بس کومي مشر دی د زابل ولایت دی نه. او د شنظر نه وای نه.
و بالکل ساسي نظر او نند د رسامي او هنر په اړه باندې خبرې کوي، چې رسامي او د نقاشي ساسي په ولایت کې څنګه ده، آیا هلته ځوانان دې برخې ته زړه کوي چې رسامي وکړي یا نقاشي وکړي، او یا که ساسي ولایت کې ملک څنګه چې وسما وویلې د په غاړو کې ګنډل او په دې کې دا ګلان چول هلته ورته ښځې کار کوي، نور نارینه په دې کې برخه کې دلچسپي نه لري؟
بله خور بالکل، د ټلیفون د لارې مې دا وسما صاحب خبرې هم واورېدلې، نو نظر به هم درسره ووایم. او وسما صاحب هم اشاره ورته وکړه هغه ټیک ته چې دا ساسي رسنۍ موږ نسو تعقیبولی، یعنې خور دا اوس ما ساسي غږ د ټلیفون د لارې واورېدی، ډېر خوشحاله شولم. موږ په ډېره مینه او محبت ساسي راډیو اورېدلو، نو اوس دا دی له بده مرغه د روژې څخه څوم ورځ وه، نو په هغه وخت کې مولا سنت ساوري د لوست دی خنه اورېدل کې کچیرې ساس د مشرتابه څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دا رسنۍ موږ ته ډېر طرفاله کې نشرات سیده نه.
حتمان حتمان اشرف صاحب موږ دغه موضوع شریک کړي او په زلونو مو هڅه کړي شي د ستونزه حل شي، حل بشي ان شاء الله بخیر او بیرته راوګرځو نظر مور مې ربني.
بل خونو لکه دا وسامه صاحب چې ول پایکاس سره ملته زموږ په کندار کې ډېرې خوندې تاسو به تر مالمیږي چې دا غاړي او دا بعضی خلک ګندونه ورته وایي دا جوړي، یعنی حتی د درو زره افغانه څخه تر لز زره دوه زره و نیم زره افغانو پرې دا خوندې جوړوي، اته زموږ په کور کې جوړیږي دا غاړي. معنا یو نور خوندې راځي راوړي د بل چا څخه راوړي بیا دلته ودا نور کورو کې شي، یعنی یو څه مزدوري هغه پراچی څه به دا چې جوړوي، نو کاروبار خو سره چلاندي فقط یو ټکته چې پاملرنه اوسي خور چې هغه په دا بازار کې یا په شار کې جلا یو سرا یا یو کوڅه یو څو دوکانونه یوازې دا خوند ته وټاکل شي، نو بیا دغه لړۍ د خلکو لپاره ډېره سیکیږي، یعنی برار هر خور کولی چې هغه ځای ته ورشي یا رانیسي د ودو لپاره یا یو وروي یا یو بل خور ور جوړ کړي، دغه یو ټیک ته اړتیا شته. نور ان شاء الله دا خوندې اوس په خپل کارو باندې اخته دي خور جان.
مننه کور ودان اشرف صاحب، قبل څه خبره نه لري، خدای په منی بدر سره وکړه.
مننه خور ډیر خوشاله سلام، بس دا یو نشرات چې راته سمت نور ډیر خوشاله کیږي.
حتمن کور دی ودان ژوند دی اوسې چې اړیکې دی نیولې، په لوریدون کې امره سره د نمبر ته واخلې لکم زما دی کې نیولې.
پر دې خور کې سلامونه تا ته د ازادي راځو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای پاک جوړ کړي روغ جوړ بس.
مننه کور ودان تل صاحب سړی مشه هلمند په خیر راغلې، میره باندې نظر دی ورو
خدای دې خوشاله که لکه اکبر صاحب چې اشاره وته کله واکن پر دې سن خور هلمند مې دا غوړ اتل څه خدي چې دا مثال د خبرې دا غاړي او دا ګندونه پکې جوړیږي. پر دې سال خور دلته نقاشان چې په خوا په دا غالي کې ورکم نقشې ورکول دا غالي مې ورته وایي ځین خلک مو کتاب ته وایي خورجان، نو دا په دا کلیوالو سیمه کې خوند جوړول ډیر ښه نقشې به راچولې، د ګلانو نقشې به راچولې، د وګونو نقشې به راچولې، نو ډیر ښه خوند کوي. خو اوس پر ځان په داوه شرایط کې هغه کاروبار کې ډیر درېدل دي چې کاسه وي نه پوهېږم چې خریداران نه ته خورجان په بازار کې خلک زړه نه وته شکی چرانې سي، نو په خوا دا غالي نه ودغه شان چې خورجان دلته ډیر مثال د خبرې شنه کاشي او دغه راچو کېدل د بعد مرغ نه پوهېږم چې ولې دا سي وس مينو محبت خلک د زړه ته خېسته سوي دي.
او دغه نور نقاشان په اړه ته وایله ک په دیوالونو کې چیز ولندېږي، ځینې د انسان د څیرې یا ځینې د طبیعت خېسته خېسته عکسونه یو په رنگ رنگونو جوړ شوی، دلته ځوانان نه جوړي بازار کې نه خرڅيږي.
پردیسال خور دا په مخکنی حکومت کې وځل زین لازم زاینه ما ولی خپل ول د خورجان چې داس د میلمنو د پاره به کوټه او ځوانانو جوړ کړي و مثال د خپل میلمنو په کرښنه ول نو دې ته په نقاشي باندې رقم رسمونه رقم اکسونه وشاند او راچول خورجان نو دلته د اسلامي امارات پر اتاک تر خورجان غن نقاشي چې وس بندي سي دا تا کوز د نقاش پښتنه وکړي خورجان په ایلمن په ولادت کې څوک در شو اعلان چې دا په خانه نقاشي کول مثال داسې انزورونه وشانه جوړول نو وس د حکومت د ډیره څخه اکثره خلک چې دغه نقاشي نه کوي خورجان په خانه کول په تیر حکومت کې وي دغه نقاشي دلته په ایلمن ولادت
مدنه کوربدان کڅ پښتنه لري زموږ سره ملمنه شته کنه خدای په منی به در سره وکړي
بس ملمنی ته خورجان دوغه سلامونه وامل که هلمند واغه زای بزما خورکی ته خدای د شش ژوند ورکې ډیر سلامونه وتوان ست تخنیکی همکاران ته ژورنالیستان ته خصوصا خورجان ته هم ډیر سلامونه وامل
مننه کور ودان ژوند یو سی سلامونه ته دی علیکم سلام خیا بلوریدون کایم شته دا ومره خپل نمبر ته واخلی لکم زموري کنی ولی
نو سید رحمان لکابل
سید رحمان لکابل ستړی مشی بخیر راغلی سید رحمان تاسو ته وایس په کابل کې خو به دغه نقاشي او رسامي ډیره و په خوانم ډیره و وسټه نشته رسامان کار کوي نه کی
نو وسم بالکل شته دلته ډېر خلک رسامي کوي نقاشي کوي ډېر خلک شته
ساسه د یم غوښکې غو کې خې دی یم د ټلیفون بلنګو هلي غک موډری نقاش کوي دوی اوس په کومو برخو کې کار کوي لکه څنګه چې مخکې ورونی یادونه وکړه طالبان حکومت په دې بندیز لګولای دا رسمانو نقاشان په کومو برخو کې فعالیتونه کوي اړیکه را سره پرې شوه کور مودان چې هڅه مو کړې وه چې موږ سره خبرې وکړي اغلی اکبري کته سره ته وایست لکه څنګه چې زموږ ورونی یاد کړه دوی د هنري आवाज په دې ورټول نه کړو چې رسامي او نقاشي دی وی او موږ پر پنسل یا په رنگونو باندې رسامي کوي ول چې په قالینو کې د وړي وړي قالین چې په خو خرڅې دي چې د افغانستان د قشه په کې عموما ډیره و یا د سید نور حیوانات انزورونه به و پکې یا د غاړو کې چې دوی خمک یو بل په سرمیزیانو کې ورقم ته ګلدوز ورته وای نه په مخامخ ورته وای هغه به کولو دام ته هنر کوم برخه راځي کنه دا به خې جلا بل باسته
تاسو خبرې کولی او اوریدل نه او یا مننه دې محترم او اوریدم کنه چې اړیکه نیسی او مختلف نظریې وړاندې کوي په مجموع کې کول شو وایو چې یو د هنر برخه ده او یو د صنایع برخه ده او کله کله هم دا مختکیږي چې په دې کې ډېری هنرمندان په دې نظر چې باید توپیر پکې وي او د صنایع برخه ډېری همدا شان کولای شو چې په کې لیست کړو چې دی دا غالی دی دا ټول صنایع چې په لاس جوړیږي په خصوص چې په افغانستان کې ډېر وخت راځي دا جوړیږي قالینې په قالینې نقشونه په قالینې پورشګانې دا ټول شیان دی صنایع مربوط کیږي خو بیا هم باید وایو چې اوس په معاصر هنرو کې دا ترکیب شوی دی تر یو حده پورې او ځینې هنرمندان هم چې خپل په نقاشۍ او پرندونو باندې کار کوي بیا هم علاقه لري چې نورو موادو ته مخه یوسي او د نورو مختلفو موادو نه کار واخلي لکه د نقاشۍ نه دي قالینو ته او قالینو باندې نقشونه کار کوي او همدارنګه خپل دا هنر ډیر ارزښت لري هم په خپل افغانستان کې او بیرون له افغانستان بشک چې ډیر ارزښت لري او په تاریخي باندې موږ ګورو چې تقریبا چلوېس یا پنځوس کاله مخکې هم ډېری بینالمللي هنرمندان هم راتلل افغانستان ته او په خصوص په دې وخت کې ډیر د افغان میرمن سره په خصوص کې ډیر کارونه کړي او موږ هته کا د پاکستان طرف ته هم لر شو بیا هم د افغاني قالینه او د افغاني قالینه صنعت خپل یو خاص طریقه لري او هغه ارزښت تر اوسه هم ساتلې د شي مارکیټ ورته نه دی نو دا بیا هم زینور او مسایل ته نور د لایو ته چی اکیلې شي استدیو سیاسي د لنډې خو بیا هم صنعت چې کوم ارزښت دی خپل د لاس صنعت چې کوم ارزښت درلودو نو هغه ارزښت یې وستر وسه هم څه نه دی خو بیا هم په ځینو ځایو کې کولای شي دا دوه کټګوري کې چې یو صنایع د صنایع کټګوري کې او یو هم د هنر کټګوري
د رسمه او نقاشي په اړه کړه تاسو د دې بازار څنګه دا کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي عموما څومره وخت په دې باندې لګيږي چې مثلا یو ساده رسم څوګو باسي تاریخ خرڅلاو بیا ورته څنګه د بازار څنګه ده
د خپل دي هنر یا دي نقاشه او دي رسمای بازار په هر ټولنه کې توپیر لري او نشکول چې وایي چې او شان دی ځکه بازار اوس په افغانستان کې د نن چې کوم هنرمندان دي دغه نشي خرڅولای او بازار یې ډیر خراب شوی او اکثرا نه لري اکثرا هنرمندانو سفارشی کارونه اخیستل د دوستانو توفی یا د چا پورتریت یا کوم نقاشي چا غوښتل چې کار ورته وکړي نو هغه تر ډیره هدا اوس په داخل کې هغه خرڅلو نه لري هغه هیڅ مارکیټ نه لري په عمومي شکل باندې کوي خو په د هیواد له بهر ځوان هر څه خپل مارکیټ خپل جلا مارکیټ لري او د هر څه قیمتونه هم نظر پدې چې د کار ارزښت څومره دی او د کار ته څومره توجه شو دی او څومره په دې کې هغه څه ورته چې جزئیات کار شوی دی او د ځکه په کې لري نو هر کار خپل ارزښت لري او قیمتونه هم په همدې رسمت توپیر لري او له بله او که وایو چې رسامي یا نقاشي څومره وخت نیسي نو اول دوه ډول ایکولوژي وایي چې یو کافي کاری ده چې مثلا یو څوک سفارش لري غواړي یو کار ورته وشي یو عکس لري چې سفارشي ده هغې عکس نه غواړي چې یو نقاشي ورته وشي یا هم په ذهن کې یو تصویر لري او وایي چې مثلا زه د دې موقعیت ته داسې یو تصویر غواړم چې داسې رنګونه یا داسې شکلونه او داسې موضوعګانې پکې ترکیب شوي وي او بیا د سایز په اندازه او د رنګونو د چې د رنګونو قیمتونه څومره دي به د هغې په حساب قیمت هم لوړ دي ځکه هنري مواد او خپل رنګونه یې هم خاص رنګونه چې کیفیت لوړ وي هغه هم قیمت یې نظر په کیفیت جګیږي لوړیږي او بل شکل دا دی چې یو هنرمند خپل یا یو نقاش خپل یو تخیل لري او په فکر کې یو صحنه لري یو تصویر لري او غواړي چې هغه نقاشي کې او هغه ممکن په طبیعت کې وجود ونه لري خو د هغه خپل خلاقیت وي او غواړي هغه صحنه یا هغه داستان په هغه یو نقاشي یا یو تابلو کې یو دو تابلو کې راوړي نو هغه اول دی مواد نه شروع کوي مواد ورته آماده کوي او بیا کانواس یا هغه پانه یا هغه سکه چې په غیبان دی رنگ کارول کی بیا هغه ته یو چارچوکارت جوړیږي بیا پر چارچوکارت باندې نصبوي او بیا هغه نو وسته چې مثال غوړ رنگ نه استفاده وکړي نو معمولا هنرمندان اول یو ابتدایي سکیچ په پنسل باندې کوي او خپل تخیل یا هغه رسم چې غواړي او بیا د هغه نو وروسته رنگونه ترکیبوي او د رسم په رنگولو باندې یا د رنگ پاچولو باندې شروع کوي نو دا لړۍ ممکن یو هفته ونیسي وخت یا څو میاشتې وخت ونیسي یا هم داسې هنرمندان دي چې څو میاشتې یو تابلو باندې کار وکړي بیا یو وخت په منځ کې ورکوي او بیا له هغې وروسته بیا په تابلو باندې کار شروع کوي نو دا ډېر په دې کې دا ډېر رول لري چې هنرمند یا هغه نقاش څه غواړي رسم کړي او څومره وخت کې فکر کوي چې تکمیل شو نو د دې له وروسته چې دا تابلو یا دا نقاشي تکمیل شوه نو بیا کولی شو چې ووایو چې دوه هفتې یا دوه میاشتې یا هم درې میاشتې یا هم پنځه میاشتې ونیول
یعنې تقریبا د یو تابلو کار په تر دوه میاشتو پورې ځنډیږي
هو داسې تابلوګانې هم دي چې ممکن هنرمندان تر دوه کالو پورې هم کار پرې وکړي یعنې هغه چې څومره جزئیات پکې اضافه کوي یا هم چې څومره بدلیږي د وخت سره هغه تابلو نو دا ممکن ډېر هم وزن دي
بیا دا تابلو چې دومره وخت باندې جوړیږي دومره وخت اخلي څومره روپیو باندې خرڅیږي قیمت یې بیا څومره وي
قیمت یې نظر
نظر په دا کولای شو چې قیمت یې ووایو چې د تابلو کې څومره مواد کارول شوي دي اول دا، او بیا چې اندازه د تابلو څومره ده، او بیا هغې نه وروسته د خپله د خپل نقش چې څومره هڅه پرې کړې ده هغې قیمت ور اضافه کېږي، نو مجموع کې نقش کولی شي چې دا درې موضوعګانې په نظر کې ونیسي او یو قیمت ورته وټاکي. کولی شي چې نقش خپل تابلوت مثلا 2000 افغانۍ قیمت ورکړي، یا کولی شي چې یو نقش خپل تابلوت 10000 یا 6000 هم قیمت ورکړي. یعنې دا د هغې په هڅه او دا دې چې څومره ده په دې کار باندې یا په دې نقشه باندې زحمت ایستل.
د موادو په اړه ته وایست، مواد څومره قیمت دي، هر ځای کې پیدا کیږي نه پیدا کیږي، او رسامان چې عموما مثلا یو تابلو بیا قیمت ورته 2000 افغانۍ کې فرزند وټاکو، څومره روپیو موادو ته پکې اړتیا ده چې دوی باید واخلي؟
بیا دا هم په مجموع کې نشو ویلی چې فیکس یې تعین کړو چې دومره مواد په کارول شوي. خو د مثال په شکل که ووایو، مثلا یو تابلو دی په عادي A4 ورق اندازه، نو هغه چې که مثلا 15 تیوب روغنی رنګ استفاده شوي، بیا کولی شي چې نقش د هغې 15 تیوب رنګ قیمت په کې ور اضافه کړي، د ورق رنګ یا د هغې کنواس رنګ، د تکی رنګ، د تکی اندازه وبخي، او بیا د هغې نه وروسته کولی شي چې خپل څومره وخت چې په دې تابلو باندې کار کړی دی د هغې قیمت هم ور اضافه کړي. نو زه اوس مثلا کوم ځکه چې یوه تابلو نشته را سره چې ووایم چې دا تابلو دومره قیمت لري، خو بیا هم دی هر نقش تابلو ممکن مختلف قیمتونه ولري، او اوس کېدای شي دا موږ اونه کولی شي چې تعین کړو.
د خپلو کارونو په اړه ته وایس، څومره وخت کېږي چې تاسې په دې برخه کې د زده کړو تر څنګ کار پیل کړی دی، او داسې کومه تابلو مو شته چې په ډېر لوړ قیمت روسه خرڅه شوي؟
زه په مجموع کې تقریبا 6 کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم، او په دې برخه کې چې ما په دې قیمت تابلوګان خرڅ کړي، ما په دې برخه کې ډېر کار نه دی کړی په افغانستان کې، ځکه په مجموع کې مې په نندارتونونو کې شرکت درلودو، خو په دې هدف و چې نقشه مې دوری وکتل شي، او په اولو کې مې دا هدف نه درلودو چې خرڅ کړم، ځکه ما ویل چې ما نقشه یو پیغام لري او هغه پیغام باید اول وسپری شي، او کله چې خلک وکولی شي د هغې پیغام سره ارتباط یا اړیکه ولري، نو هغه پیغام دوی ته ورسېږي، بیا د هغې نه وروسته به تصمیم نیسم چې د نقشه خرڅ کړم. نو په مجموع کې هم کوم نندارتونونه کې مې چې په کابل کې شرکت درلودو، هم محوریت یې همدا و چې یو پیغام ولري خلکو ته.
تاسې په همدې برخه کې کابل پوهنتون کې زده کړې کړي دي، هلته نور څومره نجونې له تاسو سره وي؟ عموما د اوس چې تاسو رسمي کوي یا نقاشي کوي یا پخوا مو چې کوله، څه داسې انځورونه مو رسمول څه خاص پیغام یې درلوده؟
څرنګه چې تاسو هم معلومات لرئ، دا چې تقریبا 4 کاله کېږي چې نجونې کابل پوهنتون ته نشي تللی زده کړې ته، او درسونه هم پرې بند دي، خو د هغې نه مخکې مو چې کوم فعالیتونه درلودل، ډېری هم په کابل پوهنتون کې په کوم مجموع کې د لیسانس دوره 4 کاله، یعنی 4 کاله په هر کال کې بیل کریکولم درلودو، یا هغه درسي میتود یې درلودو چې د رسمۍ نه شروع کېده، او بیا د غوړ رنګ نقشۍ ته، او بیا هم د بیجان اشیاو نقشۍ ته، بیا هم وروسته د طبیعت نقشۍ ته، او بیا اخیر کې هم د پورټریټ نقشۍ ته تلو. او په دې جریان کې هم موږ چې کوم فعالیتونه هم درلودل، یا هم کوم نقشۍ یا هر څه چې جوړول، په مجموع کې پیغامونه د ټولنې نه اخیستل شوي وو، او ټولنې مسایل وو، یا هم ځینې مشکلات چې په ټولنه کې موجود وو،
یا هم زینې حوادث چې پیښېدلې او زینې پیښې چې کېدې د هغې نه چې کوم هنرمندان یا نقاشان کله متاثر کېدل، نو هغه به کله کله کوښښ کوه چې په نقاشۍ کې راولي. او د دې پوښتنې په اړه مو چې وکړه چې څومره محصلین وو په کابل پوهنتون کې په مجموع کې د ښکلو هنرونو په پوهنځی کې تقریبا 50% نجونو زده کړه درلوده، یعنی فیصدي نسبتا ډېره وه، 30-50% وویلی شو چې خو تقریبا در څلور کال کېږي چې هغوی هم په کورونو ناستی دي او څه مصروفیتونه
اکثریت نه لري. مننه کورودان تاسو بیرته راګرځم اوریدونکو، سره د دوی پر واخلو نمبر ته واخلې. لکم زما اړ کې نیولې ده.
سلامونه تاسو ملمنې ته ټول خو اوریدونکو ته مخم بخیر مبارک جنان لپاره.
جنان صاحب فرانه ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. موضوع نه خو بتمن خبر یستې چې نن په رسمه او نقاشي خبرې کوو. په فراه کې وضعیت څنګه ده؟ ځوانان خوښي چې دغه برخه کې یا رسامي وکړي یا نقاشي وکړي، مواد هلته پیدا کیږي چې خلک ورسره کار وکړي؟
مننه پریدا شکور. بله دلته شته دی خو ډیر کم دی، دا ستونزه دلته ډیر کم ده، ستونزه ډیره ده. دا کار دلته څومره نه کېږي، ځوانان دومره شوق هم ورسره نه لري، نه پوهېږم چې دلته ولې دومره دغه ورسره شوق نه لري. او ډیر کسان موږ لیدلي دي کار سره راکنه لري، یعنی را نقاشي و دي سره دي لړکل. او بل بیا دلته ستونزه ډیرې دي، ځکه چې نه رنگ پیدا کی، نه نور څه پیدا کیږي، ځکه ما خپل زخت له ډیر څه ګنجیدل پیدا کړم مې نه لري. نشته نو چې وايي د عدالت داستون یات چې دې شي د ځوانانو ورته پام ورواوړي، هم به ځوانانو شوق پیدا شي، هم به ځوانانو سامي وکړي. هر څه دا چې یو عدل ته چې دغه جوړ شي، سم ځینو ورته جوړ شي، دا مشان چې کوم د نقاشي لپاره اړینه هغه پیدا کیږي، دا کېدای شي دا د غهن چې د ځوانانو په کار وړي د نقاشي په بخ کې کېدای شي په مختو کې ابل یو پښتون دست ملمنی نو
مېرابانی اور
زما پښتون دا چې د دې کار کې لمړی لو رول د کوم د کورنۍ د کوم غړو چې د کار ته واسول او د کار ارتي دې مخ کړه هغه تر شا ولاړم.
مدنه کور ودان حتما له دوی به د پښتنه وکړم. ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې فرانه د اړیکې نیولې وه، ښه وخت ښه. زابلي صاحب هم راسره ده، تاسو هم ستړي مشې، حتما غزنی د بر سره په اړیکه کې یاستئ، مهرباني
ډېره مننه کوم. سل خورجاني سلامونه تاسو ته، میلمنې ته، ټولو اوریدونکو ته. بلې داسې بله غزنی نه په اړیکه کې یم.
مدنه کور ودان زابلي صاحب پروګرام ته په خیر راغلې، مهرباني ستاسو نظر او موضوع نه خو خبر یاستئ.
بله هو ډیر مننه کوم چې خپل ځان یې شمو زوم انتخاب کړی ده. دا چې موږ تاسو په هیجو هر هغه هنر چې په یو چا کې ووسی هغه ځانته ارزښت لري. ټول هنرونه له ارزښت معنا نه ډک دي، په کار دي تر یو حد هر کس له یو هنر سره نه، له یو هنر سره باید آشنا شي تر څو راتلونکی ورسره روشانه او ژوند یې ورسره شوي. نو کله مثلا د زابل په حاصل درته وایم، لمړی به د ځان په حاصل درته وایم. مثلا ما یو هنر د کړی ده، که ته هم په خپل ما هنر کې دون مهارت نه لرم څومره سیارتیا ده، خو بیا هم زما ژوند ډیر ورسره رنگین شوی ده کله چې مې دا هنر د کړی ده. مثلا د ما کورس وایو د موبایل ترمیم تر یو حد جوړولای سم، یو ورسره خرابولای هم شم. نو له دې هنر سره مې ژوند خوشاله ده. په ټوله کې په ارغنداب ولسوالۍ کې هلته مېرمنې تر یو حد یو څو پیسات مېرمنې په دا ګلدوزیو هنر اخته دي، هغه ګلدوزی کوي، د هغو ژوند د هغو د کورنۍ ژوند تر یو حد ورسره جوړ ده. په ټوله کې ځوانان بیا داسې کوټې جوړوي او تر څنګ یې نور هنرونه. نو هنر ډېرې زیاتې ښېګڼې لري.
مننه کور ودان ژوندی اوسې زابلي صاحب.
له میلمنې نه هم پوښتنه لرم، هغه دا چې له میلمنې نه مې پوښتنه دا ده سیال خورې، آیا خورجانې څونه په افغانستان کې د افغانستان خوندو ته د خپل خاوند له لوري یا د خپلې کورنۍ له لوري اجازه ورکړل شوی ده، یعنی نور هوادو ته پکتو ترڅو د هغوی خوند یو هنر زده کې څونه د نور هوادو پکتو اجازه ورکړل شوی ده. او په تلو تلو کې د موضوع نه لږ څه بهر ځم، هغه دا چې پریدا خوري تاسو باید مهرباني وکړئ دا چې موږ تاسو خبر یو له بده مرغه ازادي راډیو څه نه څه مشکلات سره مخامخ شوی ده، څو فیصد امکان شته چې قط ټول نشراتي لمبین لار شي، څو فیصد امکان شته چې انشاءالله جوړ شي. نو تاسو باید یو ورځ د ژوند رنگ دا اوریدونکو راواخی، یا هم میګرافون تاسو پرونه کې په دې اړه وخت ورکړئ چې آیا که ازادي راډیو قد کیږي څنګه به مو یعنی څونه مشکلات به رامنځته کیږي، او څنګه به د هغه اوریدونکي به څونه پرې خفه کیږي، خاصتا که هغه دایمي اوریدونکو ته په دې اړه وخت ورکړي، ځکه چې تاسو ته سره ډېر مل پاتې شوي دي. مننه.
حتمن مننه کورودان، ډېر ښه وړاندیز دی. په راتلونکو پروګرامونو کې به موږ دې موضوع ته پام کوو، او مخکې له مخکې به بیا تاسو ته اعلان کړو چې موږ غواړو د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه واخلو. که څه هم موږ په واټساپ کې همدا دوه اونۍ وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه راټول کړي وو، خو بیا هم ځای لري چې یو خپرونه هم په دې اړه وي، او ستاسې دغه وړاندیز هم په ځای شي. تاسې هلته په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړي. آغلي اکبري، تاسې ته راځم دوه پوښتنې له تاسې زموږ اوریدونکو وکړي. یو دا چې تاسې د نقشې او رسمۍ په برخه کې چې زده کړې کړي یا فلم برخې ته مو مخه کړې ده، په کورنۍ کې چا مو ملاتړ کوه او چا در سره مرسته وکړه چې دې برخې ته راشي او په دې برخه کې کار وکړي؟
مننه د ډیرو مهمو پوښتنو. رښتیا هم چې ډېر زحمت دی. فکر کوم پنسوس چې په اوس شاید کې داسې پوښتنه طرح کېږي. نو د ملاتړ خبره مو وکړه په هغه وخت کې چې ما تصمیم نیولو چې کوم رشتې ته مخه کړم او کومه برخه انتخاب کړم. نو ما په کانکور کې یو راهنما استاد درلودو، او هغه استاد ډېر دې ته هڅولم چې هغه رشته کې چې استعداد لرم هغه مختیسم، ځکه دوی به همیشه دا ویل چې هغه څه کې چې استعداد لري او مخته یې نسی، نو هغه کې بیا نشئ کولی چې مخته لاړ شئ. نو فکر کوم چې دا ډېر اغیزمن و، ځکه د استاد مشورې همیشه هم ډېرې ښې وي او اغیزناکې. او بیا د هغه نه وروسته د کورنۍ ملاتړ طبعا په لومړی سرو کې ډېره په ډېر علمي شکل نه و، ځکه کورنۍ ته ډېر د هنر کوم تعریف چې شوی و هغه کوم د هنر تعریف ډېر ورته واضح هم نه و. زما کورنۍ ته چې دا څه معنا لري، یا هم په ټولنه کې څرنګه دې نه کار اخیستلی کېږي، یا هم په اصل کې بیا به وروسته څه رقم د کار کوم په دې برخه کې. نو کله چې په دې اړه واضح خبرې وشوې او په دې کې چې د هنر ارزښت باندې خبرې وشوې او دا چې څومره ارزښتناک دی او څومره کولی شي پیامونه مثبت تاثیر ولري او څومره په ټولنه کې رول لري کله چې هنرمندان تاثیر ولري په نورو خلکو او جمعی په نورو برخو. نو بیا د هغې نه وروسته فکر کوم چې زما د کورنۍ هم هغه کوم تصویر چې درلودو دي هنر نه، یا په مجموع کې د هنرونو نه، هغه هم د وخت سره ډېر بدل شو او د ملاتړ یې د مخکې نه هم بیا هم زیات شو. خو زه فکر کوم په لومړنی سر کې هم کورنۍ ما ته دا خپلواکي راکړي وه تر څو وکولی شم یو څه کې چې استعداد لرم هغه خوښ کړم او په هغه کې مخته لاړ شم. نو په دې کې ټوله کورنۍ راسره وه. په اول صف کې مې خور وه چې ډېر ملاتړ یې منه کړی، بیا مې مور او ټوله کورنۍ او په خصوص کې مې ورونه. نو ټولو ملاتړ تر اوسه هم راسره دی، ځکه دوی ته د دې د دې ارزښت معلوم شو چې واقعا هم د دې ارزښت ډېر دی په ټولنه کې کولای شو چې پس په هغه شکل په هغه اساسي شکل چې موږ او ته په ټولنه کې ثروت لرو په هغه شکل مخکولی شو.
زموږ د بل پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې څومره کورنۍ په ځانګړې توګه هغه نجونې چې ودونه کړې وي خواندې یا کواده نه وي کړي په کور کې مور پلار یې ورته اجازه ورکړي ورونه اجازه ورکړي چې کوم مسلک خوښیږي په هغه کې زده کړې وکړي.
څرنګه چې موږ او تاسو هم په دې باره کې فکر کوم چې ډېر هم معلومات لرو ده چې ښځو ته په مجموع کې په افغانستان کې یا هم کېدای شي دا مشکلات په نورو هېوادونو کې هم شتون ولري، خو په افغانستان کې هم دا مشکلات شته ده چې ښځو ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي په اکثریت مسایلو کې، او دا چې موږ لړۍ جنګونه درلودل او دې جنګو اکثریت خلک د تحصیلاتو نه محروم کړي، او د دې محرومیت یو عامل هم هغه جنګونه دي او بیا اقتصادي مشکلات دي، او بیا وروسته هم هغه کورونای ستونزې دي چې موږ تر اوسه هم لرو. نو فکر کوم چې دې ته په ډېر کم شکل پاملرنه شوې ده، خو بیا هم اکثریت ډېری ښځې دي چې د کورنیو ملاتړونه بیا هم لري تر یو حده، خو په مجموع کې دا ملاتړ ډېر کم دی او کولای شي چې د وخت سره ښه شي او بهتره شي. نو د انتخاب دا چې د تعلیم انتخاب وي، د فکر کوم کله چې تعلیمي او تحصیلي د زده کړې فرصتونه وي په یو ټولنه کې، نو انتخابونه هم د وخت سره هغه استقلالیت پیدا کوي. خو په اوسنۍ افغانستان کې که وګورو هغه فرصتونه ډېر کم دي، خصوص کې ښځو ته، که وګورو چې په ډېری ځایونو کې حتی مکتبونه شتون نه لري، ښوونځی نشته، کورسونه نشته، او ډېری حتی دغه د غالی او یا لاسي صنایع یو د هغې مرکزونه نشته، او دا چې ځکه اکثریت خلک خپل خاص استعدادونه لري او خاص شکل کاخذي وایو چې ډېری استعداد لري په دې برخو کې یا په هره برخه کې، نو فرصتونه هم ډېر کم دي ورته، او داسې ځایونه چې وکولی شي هغې استعداد ته پرورش ورکی او یا هم هغه استعداد دوش توکی، نو هغه فرصتون او ځایونه هم ډېر کم دي.
ډېر زیات مننه کور ودان اغلی راسی اکبری لتاسی چی راغلی خبرونه که مورا سره ګډون وکړه، نقاش او فلم سازه راسی اکبری و چی په افغانستان کې د هنرونو او همدا چی نقاشي رسامي او سره پڅنګ کې نور هنرونه څومره مهم دي او څومره افغان ځوانان په دې برخه کې کار کوي، او هغه اوریدونکو چې اړیکه نیولې وه د همدې موضوع په ارتباط سره خپل نظرونه شریک کړه. له تاسې هم مننه، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې او ستاسو د راډیو پر ویب پاڼه چپاته یا ازادي راډیو .com ده هلته واورئ. همدارنګه په ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، واټساپ ګروپونو او چینل ګروپونو کې هم موږ موندلی شئ. تر بلې خبرونې ښه چارې، ښه وخت.
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم گٹ گٹ غگم جام جام غگم پل پل روانیم چم پویم کور کور ویران چم چم پویم کور کور ویران در در غگیگم بام بام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم ای پل پل روان
کوم در تمینا زارش ولونا پمینا مینا را سرگن کشن خلونا پمینا مینا را سرگن کشن خلونا دروازه کی دی ملنگیم د دې دلبر سره کوي قدر نظم د دې دلبر سره کوي قدر نظم جلکه قوم درته مینا زارش ولونا پمینا مینر سرگن کشن فلونا پمینا مینر سرگن کشن فلونا مخلنی کا بر سرگن کا پزل زالی ملی وانے در پسی اما پزل زالی ملی وانے در پسی اما جل کے قوم در تمینا زر سولونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا